درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې به واوري چې د افغان ښځو په اړه اروپای اتحادیې خبرګون ښودلی او ویلي دي چې افغان ښځې باید د سولې په پروسه کې ونډه ولري. د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د حکومت لخوا یو شپږکسیز پلاوی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جماعت کې د پرونی 14 پاړه څیړنه کوي. د بیسرحد ډاکټرانو نړیوالې ادارې ویلي چې په کابل کې په دشتي برچي کې پرې وروختون دي د ورستۍ حمله پاړه جدي څیړنه وسی. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې غږ کړی دی چې د مظاهرو په اړه د رپورټونو د جوړولو په وخت کې دې خبریالانو ته امنیت او مسؤلیت ورکړ سي. پوره خبر نو اورید. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جماعت کې د پرونی 14 پړه د چړنې و ځانګړي کمیټه ټاکلې چې د افغانستان د حج او اوقاف وزیر عبدالحکیم مونی بیا مشري کوي. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې په دغه پلاوي کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د لوی څارنوالۍ استازي هم شامل دي. پرون مازدیګر په وزیر محمد اکبر خان مینه کې په جماعت کې 14 وسو چې پیژندل سوی دیني عالم محمد ایاز نیازی پکې ووژل سو. په دغه 14 کې دوه نور ولسی وګړي هم وژل سوي او زخمیان سوي دي. په سیمه کې وایني شاهد د ازادي رادیو خبريالې تنن وویل
عبدالبصیر هستم، کاوش تخلص میکنم. زمانی که نماز شام میخوانم میخواه که برای از مسجد
دی بایی ملا ده ماشام تلمانزه و روسته لجمعت دو تو پوخ که و دخپلو بوتونو در اخیستلو لپاره زن تیت کر او دو بوتونو پزای که چه کمچالی دون که موادی شدل سوی و انفجاری وکر. د حمله مسولیت لا چانه د یخصه وسلوالو طالبانو ویلي دي چې دا یو جنایت دی. خو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح ویلي په داسې کارونو کې تر دې وړاندې اکثر وسلوالو طالبانو لاس درلود. د بی پولیو ډاکټرانو نړیوالې ادارې ویلي په دشتي برچي کې پر زیژنتون د حمله پر مهال چې د مې د میاشتې په 12 اوسو 15 میندې وژل سوې وې. د دې ادارې په وینا 15 ښځې په داسې حالت کې وژل سوي چې په زیژن خونه کې وې، یا یې کوچنیان پیدا کېدل او یا ورته منتظرې وې. دغې نړیوالې ادارې ویلي دي چې په دشتي برچي کې پر روغتون سوې حمله دي په دقت وڅېړل سي. په دشتي برچي کې پر روغتون په وسلواله حمله کې 24 تنه وژل سوي وو او د چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل وو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو نه دی اخیستی. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې یو د خلکو د عادي خلکو یو موټر په چاودیدونکو موادو ختلی دی چې په هغه کې نه تنه ملکي کسان وژل سوي دي. په د کندهار کې د والي ویاند کمال ناصر د بارکزي د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل
بسم الله الرحمن الرحیم. نن په کم یو ولس بجې د کندهار ارغستان ولسوالۍ د خوشکروت په سیمه کې د وسلوالو یو مین شخ کړی و چې د ملکي وګړو پر یو ډاسن موټر انفجار کړی دی چې د عمل حالت نه نفره ملکیان شهیدان او 15 نفره نور زخمیان سوي دي.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې د زخمیانو شمیر 15 تنه دی او زخمیان په کندهار ښار کې میرویس روغتون ته لېږدول سوي دي. په هرات کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو نن سهار وویل چې د کرونا ویروس 214 مثبتې پیښې په دغه ولایت کې په 24 ساعتونو کې ثبت کړې دي. په هرات کې چارواکو نن سهار ویلي چې د مثبتو پیښو شمېر 3,112 ته لوړ شوی دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلس ګرځ بندیز اعلان شوی دی. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دغه هیواد پر ایالتي مشرانو باندې فشار زیات کړی چې د ملي ګارد ځواکونه په کار واچوي او د داسې مظاهرو مخنیوی دی وکړي چې تشدد چور او تالان پکې کیږي. په امریکا کې یو پولیس د مارچ 15 نیټه یو تور پوستی امریکایي سړی جورج فلوید ووژل او له هغه راهیسې د امریکا په مختلفو ښارونو کې مظاهرې کیږي. د جورج فلوید د شپږکرنې لور مور چې راکسی واشنگتن نومیږي پرون په مینیاپولیس کې یو خبري غونډې ته د خپل او د خپل کورنۍ د حالت په اړه وویل. دا وایي چې دوی د خبرو لپاره څه نه لري. دا وایي زه خبرې نس خبرې په خوله نه راځي، خو ټول خلک په دې پوهیږي چې دې پولیس زموږ څخه څه شی واخیستل. دا وایي چې زما لور به د دې څخه وروسته پلار نه لري، او هغه خلک چې مازدیګر خپلو کورونو ته ورځي له کاره وروسته باید په دې پوه سي چې جینا به نور داسې پلار نه لري چې د هغې سره د هغې د ښوونځي په مراسمو کې او د هغې د واده په ورځ د هغې تر څنګ ودرېږي. د ښځې په ژړغوني ږغ خبرې کولې او وی ویل چې دا د خپل لور د پلار لپاره د انصاف غوښتلو په خاطر دغه ځای ته راغلې ده. په امریکا کې لاریونونه روان دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې بیګا تمه شپه وه چې خلک په پرله پسې ډول د جورج فلوید د وژل کېدو پر ضد د اعتراض لپاره لارو سړکونو ته راوځي. او یو ورستای خبر دا چې د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف یو نوی قانون توشیح کړ چې پر اساس یې په آذربایجان کې خلک مجبور دي چې د دې څخه وروسته په عامو ځایونو کې ماسک واغوندي. که څوک له دغه فرمان څخه چې نن توشیح سوی او له نن څخه نافذ دی سرغړونه کوي د آذربایجان دیرش مناته چې تقریبا 50 امریکایي ډالر کېږي جریمه کېږي. او که چارواکي له دې فرمانه سرغړونه وکړي په آذربایجان کې به د هغوی جریمه 100 امریکایی ډالر وي. د آذربایجان حکومت نړیوالو سازمانونو ته ویلي چې که دوی سرغړونه کوي 140 امریکایی ډالر به جریمه ورکوي.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري.
مونږ یو موټی شو د دشمن په مقابل د خپل عزت او کرامت د حفاظت لپاره.
دا د وزیر اکبر خان د جماعت د امام محمد ایاز نیازی ژغده چې پرون ووژل شو او سبا یې جنازه خاورو ته سپارل کیږي. اروپایي اتحادیه د افغان ښځو د اندېښنو په ځواب کې وویل په سوله کې د ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. د کرونا له خپرېدو سره د درملو کاروبار زیات شوی. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي اکثره خلک د کرونا په اړه روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کرونا جدي نه نیسي.
د پکتیکا پوهنتون محصلان ګیله کوي.
دینه توجه رامله پکتیکا پوهنتون کیفیت یو مکتب په شانته ده، تعمیرونه نه لري او یوازې دوه پوهنځي لري.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې راسره واوري. اروپای ټولنه وایي د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. اروپای ټولنې د یو لیک په خپرولو سره د افغان میرمنو د تیرو 30 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. له بلې خوا مدني فعاله صغرا سادات د اروپای ټولنې له دې ملاتړه هرکلی کوي او دا د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګټور ګام بولي. تفصیل د ناجی صافی په راپور کې واوري.
اروپای ټولنې د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د ښځو له ونډې داسې مهال ملاتړ کوي چې په دې وروستیو کې اکثره افغان میرمنې د تیرو 30 کلنو لاسته راوړنو د زیاتېدو اندېښنې لري. اروپای ټولنې یو لیک وروسته له هغه خپور کړ چې تیر کال د مدني فعالانو، پارلمان غړیو، رسنیو په شمول 1400 مخکښو میرمنو د فرانسې په یو ناسته کې له اروپای ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. دا لیک د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوز برول یو اونۍ مخکې ځواب کړ. مدني فعاله صغرا سادات چې د دې ناستې ګډونواله وله ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې وروستی لیک هیله بخونکې ګڼي.
اروپایي ټولنې ډاډ ورکړی او ژمنه یې کړې چې افغان میرمنې به یوازې نه پرېږدي او تېرې لاسته راوړنې به یې خوندي شي. څه فکر کوم اوسنیو شرایطو کې چې د سولې خبرې دي او په سیاسي مشارکت کې د میرمنو د حضور مسله مطرح ده، فکر کوم دا یو ګټور ګام دی چې افغان میرمنې نړیوالې ټولنې ملاتړ ولري.
له بلې خوا د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر سوریا سوبرنګ وایي افغان میرمنې حق لري چې په ټولو سیاسي او لویو پریکړو کې حضور ولري. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې پریکړه د قدر وړ یاد کړ، خو ویویل چې افغان میرمنې به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. میرمن سوبرنګ وایي د سولې په خبرو کې د ښځو له فعال ګډون پرته به د سولې خبرې بې معنا وي. له بلې خوا د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو فعاله شاګل رضایي وایي د ښځو پر زده کړو، روغتیایي خدمتونو، د دوی په حضور مشارکت او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونو لګول نه یوازې دا چې پر ښځو ګزار دی، بلکې د ټولنې نیمایي ظرفیتونه زیانمنوي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویاندي ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سولې په پروسه کې د ښځو فعال حضور ته ژمن دي.
د افغانستان حکومت د ښځو فعال نقش ته په دواړو اړخونو کې، یعنی سیاسي او اجتماعي برخو کې، پوره باورمند دي. د ښځو معنادار رول د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان دولت یو له مهمو اولویتونو څخه ده. له همدې امله د ښځو د فعالې ونډې او ګډون په خاطر پراخې هڅې روانې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کراتو ژمنه کړې چې افغان میرمنو ته به د سولې په ګډون د رهبرۍ تر کچې ونډه ورکړل شي.
و هم اوریدل چې اروپایي ټولنه وایي د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. په دې موضوع ناجي صاپۍ د پولیسي جرګه کې د خلکو له استازي آریان یون سره مرکه کړې ده او په پیل کې د اروپایي ټولنې د دې څرګندونو په اړه د حقې نظر پوښتلی دی.
نه یوازې د اتحادی اروپا، بلکې د ملل متحد هر هغه ارګان چې د ښځو ملاتړ کوي، د افغانستان د ښځو او د دوی د حقوقو په برخه کې موږ ملاتړ ښکاره کوي، موږ دغه کار مثبت بولو، خو په شرط د دې چې شعار په ډول نه وسي، واقعي ملاتړ وسي. په دغه اتلس کلو کې چې څه وشول، یعنی د دغه حقوقو په برخه کې د ښځو موږ د دوی هیڅ طرفدار نه یو، هیڅ واقعي کار ښځو لپاره ونه شو.
اوسمهال څه فکر کوئ چې په لویو سیاسي پریکړو کې، په سیاست کې د ښځو ونډه سره رقم ته ده، تاسې د قناعت وړ ده دغه ونډه؟
په سیاسي برخه کې چې کوم خویندې اوس مثلا کوم لاسته راوړنې موږ لرو، یعنی په دې اتلسو نولسو کلو کې، یعنی نظر هغه اوازو ته چې وګورو او نظر هغه کومکونو ته چې وګورو، دومره نه ده، یعنی دومره نه ده څومره چې باید وای. خو بیا هم موږ داسې نشو ویلی چې هېڅ نشته دی، یعنی د ښځو ګډون شته خو ډېر اندک او ډېر کم دی. نو هغه هم په هغه اصلي بڼه نه دی کومه څه چې باید یوه ښځه د خپل حقونو نه دفاع وکړي. نو موږ یې هغه واقعي حقیق دغه غواړو، ګډون د ښځو غواړو چې باید په واقعي ډول په سیاسي مسایلو کې دوی ګډون وکړي او په واقعي ډول د افغان ښځې غږ پورته کړي او په واقعي ډول د افغان ښځې حق ترلاسه کړي. موږ
په سیاست او همدارنګه د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون باید څه ډول وي ستاسې په نظر؟
باید هغه خویندې او هغه ښځې د افغانستان استازیتوب وکړي چې هغه د ټولنې د مینځ نه راپورته شوي، هغه ته د افغان ښځې دردونه او د هغې مشکلاتو ته ښکاره وي، او دا هم په واقعي ډول سره ګډون وکړي او خاص استازیتوب وکړي، تر څو وکولای شي چې هغه ستونزې او مشکلات چې د ښځې په دې ټولنه کې، مخصوصا په سیاسي مسایلو کې، او دا چې یوه د افغان خویندې زموږ څومره د جګړې نه زیانمنې شوي، هغه انعکاس په واقعي ډول سره وکړی شي. نو اوس زه فکر کوم چې دغه ونډه چې ښځې زموږ د سولې په مسایلو کې تر اوسه پورې کم غږ پورته کړی دی، تر اوسه پورې نتیجه هیڅ هم نه ده. په راتلونکي کې غواړو چې باید زموږ واقعي خویندې په دغه پروسه کې ګډون وکړي، تر څو وکولای شي چې د خپل افغان ښځې انځور په ښه ډول سره وکولای شي چې د سولې په پروسه کې منعکس کړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,705 تازه پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 12,000 وش پیته تنو ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمېر درمل پلورونکي وایي چې درمل یې زیات پلورل کېږي او د تقاضا د ډېرېدو له کبله د درملو بیه لوړه شوې ده. په دې موضوع د امید زهیر مل راپور واورئ.
په کابل کې د آرامۍ او ویټامین لرونکو درملو ګرم بازار. دا د کابل ښار په پروان هوټل سیمه کې د درمل پلورلو یو شمېر پلورنځي دي چې خلک ورته د درملو اخیستو لپاره راغلي دي. په دوی کې یو شمېر کسان شته چې د کورونا وایرس نښې لري او هغه درمل اخلي چې کارول یې د دې وایرس پر وړاندې ګټور دي. روح‌الله د کابل ښار اوسیدونکی دی. په ډېره بیړه هر درملتون ته سرخ کار کوي او د ټوخي شربت غواړي.
کور کې ناروغ لرو، ټوخیږي، تبه او ځان درد لري. له همدې کبله دا دوا اخلم، ویریږم چې کورونا نه وي.
وسیم هم د کورونا وایرس له ویرې اړ شوی چې دلته راشي.
د زینک ګولیو، ویټامین ای او ډي کپسول د اخیستو لپاره راغلی، د دې لپاره چې د بدن ځواک مو قوي کړي، ځکه کورونا زیاته شوې ده.
یو شمېر درمل پلورونکي هم د درملو د پلور له ګرم بازار خبر ورکوي او وایي په ورځني ډول ډېر شمېر کسان ترې د درمل اخیستو لپاره ورځي. محمد قاسم چې خپل هم درمل پلورنځی لري او په افغانستان کې د درملي خدمتونو او درملتونونو د ټولنې رئیس دی وایي
د روژې میاشتې له وروسته او په ځانګړي ډول له اختر وروسته په کورونا د اخته کسانو شمېر زیات شوی دی. له همدې کبله د درملو کارونه هم زیاته شوې ده. موږ ته له خپلو درملو ښکاري، ځکه هغه درمل زیات اخیستل کېږي چې د کورونا لپاره کارول کېږي، لکه استرومایسین، یو شمېر نور انټي بیوټیک لکه پرستامول هم زیات پلورل کېږي. ان په مارکیټ کې مخ په خلاصېدو دي.
د وای ډېری هغه کسان چې درملتونونو ته ورځي، هغوی دي چې د کورنۍ غړي د کوویډ 19 ناروغۍ څخه شکایت کوي او یا هم د دې وایرس نښې لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم په افغانستان کې په کورونا د نویو اخته کسانو شمېر 1,500 اعلان شو. په افغانستان کې اوس مهال په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر 1,216 تنو ته رسېدلی دی، هغه تعداد چې د عامې روغتیا وزارت یې د لا لوړېدا په اړه اندېښنه ښیي.
زموږ اخلا اساجی راډیو اوري و موریدل چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د درملو کاروبار زیات شوی او به هم لوړی شوی دی. د ننګرهار روغتیایي مسؤلان خبرداري ورکوي چې که د دې ولایت خلک د کورونا په اړه روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه زیاته نه کړي، نو له یو روغتیایي ناورین سره به مخامخ شي. روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت د خلکو له لوري روغتیایي لارښوونې نه عملي کیږي. په دې اړه له ننګرهاره د سهارګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې پر کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر ورځ تر بلې زیاتیږي او خبرداري ورکوي چې که خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه ونه کړي نو دغه ستونزه به لا پسې وغځیږي. دا څرګندونې نن سېشنبه روغتیایي مسؤلینو د یو خبري کانفرنس پر مهال وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د کووېډ 19 ناروغۍ د زیاتېدو لامل د خلکو له لورې د روغتیایي لارښوونو په پام کې نه نیول، په لابراتوارونو کې د موادو او تجهیزاتو کمښت او په زیات شمېر د کورونا پر وایرس د ډاکترانو اخته کېدل یادوي.
موږ ډېر زیات عامه پوهاوی وکړو، مګر بیا هم خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي. زیاته کچه باندې د طبي پرسونل اخته کېدل دا یو بله ستونزه ده. په تېرو دوه هفتو کې زموږ ځینې وګړو کې چې خدمات البته د ځان سره نو مخ کړی، مګر زمونږ په غفاتې کارمندانو باندې د کار فشار زیات کړی وو. څومره چې فعلاً د کورونا لپاره ضرورت دی، هغومره مالي امکانات نه دولت لري، نه وزارت لري او نه د ولایتو په اختیار کې تر اوسه پورې ورکړي دي. همدارنګه د تجهیزاتو کمبود، لابراتواري موادو کمیدل، داغې ختمیدل او په وخت نه راوړل، دا یو بله ستونزه ده.
ښاغلی دورانی وایي تر اوسه د ختیځ په کچه د ننګرهار په لابراتوار کې د شاوخوا 3,000 کسانو معاینات ترسره شوي او 200 نورې د پروسس لاندې دي چې له ډلې 40 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وویل د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې په ښار او ولسوالیو کې لازم تدابیر نیولي چې له مخې به یې په دغه ولایت کې د کورونا د لابراتوار ظرفیت لوړ او هم به په صحي پرسونل او امکاناتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د لابراتوار ظرفیت نور هم لوړ او ما مخکې یادونه وکړه چې مونږ د پی سي آر بل ماشین هم راځي او امید ده چې زر راته راشي او د پرسونل استخدام. مونږ د واقعاتو زیاتوالي لپاره خپل پلان تاسو ته وویو. په ولسوالیو کې امادګي لرو او نور هم زیاتوو، تجرید وار چې امادګي لرو نور هم زیاتوو، تجهیزات زیاتوو.
روغتیایي چارواکي همداراز تاییدوي چې په ننګرهار کې د محرکې ناروغۍ د زیاترو ناروغانو د ټیسټونو په نتیجه کې کورونا مثبت وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کرونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د پوهنتون د استاد او د وزیر اکبر خان جماعت د خطیب دکتور محمد ایاز نیازی جنازه سبا خاورو ته سپارل کیږي. ښاغلی نیازی پرون ماښام د وزیر اکبر خان جماعت په اودستای کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو په چاودنه کې له ټپي کېدو وروسته په روغتون کې ومړ. د دې موضوع تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې واورئ.
که ما به هر قیمتی که باشد در رأس منافع عالیه کشور من تأمین صلح قرار داره.
د سولیز راتلون که هیله چه یوازی ده هیلی ترکه چه پاتشوا او دا غاک ده تل لپار خاموش شو. دکتر ایاز ده سه شنبه په مخام ده کابل په وزیر اکبر خان جماعت که چه ده هم ده جماعت امامتی هم پا غار درلوت للمنسکو لورسته ده زی پر زی شوی چودیدون کو توکو پا چودنه که واجل شو. په دې پیښه کې یو بل منځکوونکی هم مړ شو او دوه نور ټپیان شول. د ښاغلي نیازی جنازه به سبا کابل کې خاورو ته وسپارل شي. دغه دینی عالم به د جمعې د ورځې خطبو کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او د جګړې مشروعیت له دینی اړخه ناروا بللو او په پرله پسې توګه به یې له طالبانو او نورو جګړه ییزو ډلو غوښتل چې سوله وکړي.
با تمام شما افغانان ټول توایم درس واخلئ، مونږ یو موټی شو د دشمن په مقابل د خپل عزت او کرامت د حفاظت لپاره ځان قربانوو.
زمان هم عبدالبصیر کاوشته. کله چې ډاکټر صاحب د ماخام مونځ ادا کړ، له هغه ځای راووت او غوښتل یې چې خپلې څپلۍ په پښو کړي. هماغه د جومات بوټونو ځای کې ما ایښودل شوی و او د ریموټ له لارې کنټرول کېدو. استاد یې په نښه او شهید کړ. موږ چې کله راورسېدو استاد په ځمکه پروت و او وراره یې ورته ولاړو.
محمد ایاز نیازی په 1973 لمریز کال کې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې زیږیدلی و. هغه د مصر د الازهر پوهنتون څخه د اسلامي اقتصاد په برخه کې ماسټري او د اسلامي فقه له نظرې نړیوالو اړیکو کې دکتورا تر کچې زده کړې کړې وې. ښاغلي نیازی وزیر اکبر خان جماعت کې د امامت سربیره کابل پوهنتون شریعت او پوهنځي کې د استادۍ دنده درلوده. یو شمیر دینی عالمان د علماو په نښه کول د اندېښنې وړ بولي. عالم او د ایاز نیازی خپلوان محمد یاسین فضلی:
مردم افغانستان آگاه باشد که دشمنان اسلام
دښمنان د علما او پولیس او ډاکټرانو په جامه کې داخل او په مختلف ډول علما چې ریښتیا ویل شهیدان کړل. لومړني سر کې دولت ملامت دی چې امنیت نشنیول. د خلکو صبر تمام شوی دی. حکومت باید پوه شي چې د دې هیواد سړي او ښځې به لاس په لاسونو سره ورکړي او له امریکې سره به یې ورکړي. نه سوله غواړي او نه هم حق ویونکي عالم پرېږدي. خلک یې تباه کړل.
د افغانستان دننه او بهر د ښاغلي نیازی وژل کېدو سخت غبرګونونه راپارولې دي. دا پیښه بېلابېلو بنسټونو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح، د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر او نورو غندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه د ورته پیښو مخنیوي په برخه کې په امنیتي بنسټونو نیوکې کړې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي افغان حکومت تر دې دمه له دوی سره د دې ولایت د پوهنتون د ستونزو د پای ته رسېدو ژمنه نه ده عملي کړې. دوی وایي حکومت ژمنه کړې وه چې د دې ولایت پوهنتون ته به نور پوهنځي منظوروي او دغه شان به په پوهنتون کې موجودې ستونزې حل کوي. په دې اړه د احسان آریان راپور واورئ.
د پکتیکا پوهنتون چیرته چې 15 استادان 1,143 محصلانو ته یوازې د کرنې او ښوونې او روزنې په پوهنځیو کې تدریس کوي. د دې ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان په ولایتي اداره نیوکه کوي چې لا هم د پوهنتون لپاره د نویو پوهنځیو په ایجاد نه دی بریالی شوي. مدني فعال بارات سروان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوهنتون تر اوسه معیاري ودانۍ، تدریسي چاپیریال، لیلیه او د اړتیا وړ پوهنځي نه لري.
د حکومت دینه توجه رامله پکتیکا په هنتون کیفیت یو مکتب په شانته ده تعمیرونه نه لري او یوازې دو پوانځي لري نور پوانځي نه لري انجونو ته لیلیا لا تر اوسه پورې هم نه لري
د پکتیکا یو بل اوسیدونکی احسان سمون چې د پکتیا په هنتون محصل دی وای په لاره کې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو له امله ګڼ پکتیکاوال محصلان لوړې زده کړې په نیمای کې پرېږدي دی وایي
تا باندې ما ډېر ملګري وو چې په کانکور کې نورو ولایتونو ته کامیاب شول زده کړې ترې پاتې شوې د اقتصادي ستونزو له امله یا د ناامنۍ له امله یا د لریوالي له امله یا د کورنۍ ستونزو له امله نو په پکتیکا کې د زده کړو برخه کې هېڅ هغه څه نه دي شوي چې باید شوي وای او
دوی وایي تر ټولو خوښینونکې دا ده چې نږدې نهه کاله وړاندې تاسیس شوی دغه پوهنتون تر دې دمه هېڅ ښځینه محصلې نه لري چې لامل یې هم د لیلیې او د زیاتو پوهنځیو نشتوالی دی خو د پکتیکا د پوهنتون رئیس پوهندوی علی جان عادل وایي په 1998 لمریز کال کې د دې پوهنتون لپاره د انجینرۍ او اقتصاد پوهنځی منظور شوی چې د کورونا له امله تر اوسه رسمي پرانیسته نه ده شوې نموري ازادي رادیو ته وویل
ډیر لسو نه نه وکاله لپاره د انجینری په هنځي چې دوه څنګه لري سیول څنګه او مهندسي څنګه د اقتصاد په هنځي هم د دوه څنګه په لرلو سره منزور دي د محصلینو جذب به پراتون کې کانکور امتحان کې تر سره شي د اداري برخه د قدرې برخه بستونه په اعلان کې دي کورونای حالت څخه دی وته ورسته به د پروسه مختول کیږي
د پکتیکا د پوهنتون د ریاست مسولین وای هلمند چې د لیلیې د ودانې له تکمیل او د دوه پوهنځیو د رسمي پرانستې ورسته د غپانتون د پرمختګ یو بل پړاو ته ننوځي د پوینا سحکل به د کنکور د ازموینې لیلارې د ولایت د پوهنتون څلور پوهنځیو ته 1,000 تنه نوي محصلان جذب کړي احسان آریان ازادي رادیو پکتیا
او د دې خبري مجلې په پای کې یو نړیواله موضوع په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي د وژلو په خبرګون کې د لسګونو زرو کسانو مظاهره پروند د پرلپسې ومې ورسي لپاره هم دوام درلود دا مظاهره داسې محل کې چې په امریکا کې په کورونا وایرس تخته شوی کسانو شمیر 1,000,000 او 800,000 اوشته دی او د دې کبله د مړو شمیر له 1,600,000 تیر شوی دی د دې موضوع تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې واوري
د نړۍ په یو شمیر برخو کې د کورونا وایرس له کمیدو سره ټاکل شوی چې د فوټبال ټینس او کرکټ لوبې بیرته پیل شي خو له ګڼ شمیر محدودیتونو سره روسیا د هغو هیوادونو له ډلې ده چې د فوټبال لوبې نندارچیانو ته اجازه ورکوي خو هغه هم تر هغې کچې چې د سټیډیوم ظرفیت وي ډنمارک د تیرې مې میاشتې په وروستیو کې د فوټبال لیګ پیل کړ خو مینوالو ته یې د لوی سکرین له لارې د مجازي نندارې زمینه برابره کړې وه د سربیا د ټینس ستوري نوواک جوکوویچ په بالکان کې د ټینس یو سیالۍ پلان کړې خو لا معلومه نه ده چې نندارچیان به د ورتګ اجازه ولري او کنه د انګلستان پریمیر لیګ به د جون په 18 پیل شي خو مینوالې له نږدې د نندارې اجازه نه لري د دغې لیګ ټولې 92 سیالۍ به په ژوندۍ بڼه له رسنیو خپرېږي د جرمنی بوندسلیګا لیګ په اروپا کې د فوټبال لمړنۍ لویې سیالۍ وې چې د تیرې مې میاشتې په 14 پیل شوې دا لیګ د مارچ له 14 نیټې را په دې خوا ځنډېدلې وو دغه سیالۍ په تشو میدانونو کې ترسره کیږي لوبغاړي یې ګوښې کې ساتل کیږي او د کورونا وایرس معاینه یې کیږي تر اوسه د جرمنی د فوټبال لیګ 15 سیالۍ پاتې دي او بایرن مونیخ تر ټولو مخکې ځای لري د هسپانیا له شور او زوګه ډک د لالیګا لیګ به د جون په 18 پیل شي داسې چې هر ورځ به یوازې یو سیالۍ ترسره کیږي د لالیګا یو لوبډله نشي کولای چې تر 2 ساعتونو یا 3 ورځې پورې دویمه سیالۍ ترسره کړي په ایتالیا کې به هم د فوټبال سیالۍ چې د تیرې مارچ میاشتې په 9 ځنډېدلې وې د جون په 6 پیل شي د فرانسې د فوټبال فدراسیون بیا ویلي تمه ده چې دوی خپل سیالۍ د جون په 18 پیل کړي او د جولای په 15 یې پای ته ورسوي هالند بیا لومړنی اروپایي هیواد دی چې ویلي دي سږکال به هیڅ سپورتي لوبه نه ترسره کیږي د سږکال د مارچ له پایله د نورو لوبو تر څنګ د کرکټ سیالۍ هم ولاړې وې خو اوس یې د بیا پیل نښې نښانې ښکاري له دې ډلې د پاکستان د کرکټ یو لوړ پوړي چارواکي ویلي سږ کال اوړی له انګلستان سره 3 ټیسټ او 3 شل اوریزې لوبې پلانوي د اولمپیک نړیوال کمیټې او د جاپان حکومت په یو بېساري ګام کې د توکیو اولمپیکي سیالۍ یو کال وځنډولې دا سیالۍ د 2021 کال جولای او اګست میاشتو ته پلان شوي خو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله لا هم چارواکي ډاډه نه دي چې په خپل وخت به ترسره شي او کنه د شمالي امریکا د هاکی نړیوال لیګ 13 میاشت اعلان وکړ چې خپل سیالۍ بل سره پیلوي. دا په دې قاره کې لومړنی لیګ دی چې داسې اعلان کوي. د امریکا د باسکټبال ملي لیګ هم ویلي چې په فلوریدا کې به راتلونکي سپتمبر میاشت خپل سیالۍ ترسره کړي، خو هیڅ داسې چوکاټ نشته چې ټولې دیرش سره لوبډلې دي د باسکټبال په سږنۍ سیالۍ کې برخه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.